السلام علیکم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د ماسپخین دونی بجی دی زه رضوان مرادم د ازادي رادیو د خبرونه د اسف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې هڅه کوو چې په د ناتو د سرمشریز پړه چې په وارسا کې د پولن په مرکز وارسا کې روان ده د دې غونډې د ورسې جزئیات پړه له تاسو سره تازه معلومات شریک کو په وارسا کې د ازادي رادیو خبري اعلان شته او د غلط د افغانستان پړه کې دون کې بحثونه او همدارس پریکړچاري او له مهمه پریکړو به تاسو خبرو د افغانستان او د سیمه خبرونه هم پم د خبرونه کې اوریدل شي او د غراز د افغانستان او نړۍ پړه پکې ریپورتونه هم پرېږي خو سپم کړی د دې سات لومړی د نړۍ مهمو خبرونه ته هندی چارواکی وی د کشمیر وسلوالو یو مهم مشر وژلې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښته چې د لری واټن وشتن کو دوه غنده یو د ازموینو مخه ونیسي او د عراق صدر اعظم لخ په بغداد کې له خونړۍ شودن وروسته یو شمیر امنیتی اشخاص له دندو لری کړی دي خبرونو تفصیل هندی چارواکی وی د کشمیری وسلوالو یو مهم مشر وژلې ده هندی ځواکونو په کشمیر کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولې چې له احتمالي مظاهرو مخاوني سي راپورونه وایي د حزب المجاهدین قومندان برهان مظفر وانی چې د پاکستان نږدې متحد ګڼل کېده تیر ورځ له دوه نورو وسلوالو سره وشل شو پولیسو د وانی وژنه په کشمیر کې د وسلوالو ډلو پر ضد لویه کامیابی بللې ده د کشمیر مسلمان اوسیدونکو له هند ضد ډلو څخه ملاتړ کوي د هند حکومت د مظفر وانی د نیولو او وشل لپاره جایزه هم اعلان کړې وه د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لرې واټن وشتونکو توغندیو ازموینې بندې کړي نوموړي ویلي دا تجربې د هغه اټومي موافقې له روحیې سره ټکر کوي چې تېر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ وشوه خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن دا غوښتنه رد کړه او ویل چې ایران به د لرې واټن وشتونکو توغندیو تجربو ته دوام ورکړي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا څرګندونه وروسته له هغې وشوه چې بان کی مون ویل چې د ایران لخوا دا ډول تجربې د هغې موافقې له روحیې سره په ټکر کې دي چې تیر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمن د تهران د اټومي پروګرام پاړه شو خو د ایران د بارونو شرو وزارت وی چې د دې ډول تجربو تر سره کول د ایران او نړیوالو قوتونو ترمن سره اټومي موافقه سره هیڅ ډول ربط نه لري ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل رپورت کې دا نه دی ویلي چې د ایران د ازموینې د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده او کڅنګه د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونیو چودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ دوه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل عبادی د غراز د کورنیو چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم ومنله چې د سې شنبې په ورځ ورته وړاندې شوې وه په لرې کړل شوو چارواکو کې د بغداد د امنیت عامر په کورنیو چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاحکار په دفتر کې د بغداد چارو مسؤل شامل دي وروسته راغې چې تېره اونۍ دوه لویو بمي حملو په لسګونو ملکیانو وشل د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر علي اسستانی پرون د عراق په مهمو امنیتی دستګاو کې د اساسي بدلونونو غوښتنه وکړه په بغداد کې وړ مورس هم لک تر لګه و د شتنه د شیعاګانو پر یو زیارت په انتحاري حمله کې او د وسلوالو په حمله کې وشل شول او دوه شپږ نور زخمیان شول د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی تر دې څو ورځې مخکې د بغداد په یو بازار کې چې خلکو د اختر لپاره سودا کوله په انتحاري حمله کې 292 کسان ووشل شول جنوبی کوریا وای شمالی کوریا نن لخپل یو اوبتل څخه د لری واټن وشتون کې توغندی ناکام ازموینه وکړه سیول وای توغندل وشتل کېدو لګشي به ورسره له هدف څخه پاتې شو شمالی کوریا هڅه کوي چې د اټومي وسلو د انتقال لپاره خپل پوځي ټکنالوژي ته وده ورکړي تر دې یو ورځ مخکې متحده ایالاتو جنوبی کوریا د شمالی کوریا د توغندیو د مخنیوي په هدف په سیمه کې د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کړ شمالی کوریا د روانې اونۍ په سر کې د امریکا لخوا د هیواد پر مشر کیم جونګ اون د بندیزونو لګول د جګړې د اعلان معنا وګڼه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا لخوا د لرې واټنو شتون کې توغندي ازموینه غندلې ده او دا کار یې د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اروپا ته خپل سفر لنډ کړی او د امریکا د ټکساس ایالت دالاس ته ولاړ شي چې وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسران وشل. دغه وسلوال کس تر وشل کېدو مخکې ویلي چې د غوښتل سپین پوستي خلک وژني، خو اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته هسپانیې ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ پرون جمعه ویل باراک اوباما به دالاس ته د سفر په خاطر په اروپا کې خپل پلان شوي فعالیتونه لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشر د میکا جانسن لخوا دغه وژنې کرکه پارونکی عمل بلل دی. جانسن چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی، د پولیسو لخوا تر وشل کېدو مخکې په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد ذخیره کړي وو. د امریکا عالي رتبه چارواکو پرون ویل چې دوی په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړتوب په وخت کې ویلي د په یوازې سر اقدام کړی او یوازې سپین پوستي خلک منخه کوي، ځکه چې د هغه په خبره د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حملو خوابدې دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:16 نیوي او په اف ام 3.15 صفه پیلیږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې به واوریدل، د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې روانه ده او ویل کېږي چې نن به د دې غونډې زیات تمرکز پر افغانستان وي. په وارسا کې د ازادي رادیو خبریالان حمید مومند او احمد شیبر همدا شیبه موجود دی، د ټلیفون لاري را سره دی. لومړی حمید مومند ته ورزو. حمید مومند صاحب، د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس هم په دې کانفرنس کې ګډون لري. کدی دوی د پروګرامونو په اړه لومړی زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، له چا سره یې کتلي دي، له چا سره ویني؟
مننه سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر او اجرایی رئیس چې وارسا ته راغلي د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره، دوی البته دوه اړخیز ملاقاتونه د ناټو د غړو هیوادونو له بیلابیلو مشرانو سره لري. خو کوم نوي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د افغانستان په اړه د ناټو د سرمشریزه غونډې هغه مهمه برخه پای ته رسیدله. همدا څو شېبې مخکې مې د ولسمشر اشرف غني له ویان هارون چی خانسوري سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ولسمشر غونډې ته خپل وینا واوروله، هغه کوم مهم ټکي چې هغه د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړل، چې په غوس اکثریت سره د افغانستان د حکومت د هغه د پلانونو ملاتړ وشو. همدارس د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې دوی به په افغانستان کې خپل موجوده ماموریت ته دوام ورکړي او د تروریزم په خلاف یا په سیمه کې چې د امنیت په حواله کوم غواښونه موجود دي، د هغې په وړاندې به خپل مشترک مبارزې ته ادامه ورکړي. خو یو څه د یادولو دا دي چې ناټو فعلاً غواړي چې د غوس ماموریت په چوکاټ کې خپل حضور ته یا نظامی حضور ته دوام ورکړي، چې هدف د افغان امنیتي ځواکونو روزل، دوی ته مشورې ورکول او د دوی تجهیز دی. همدارنګ ښاغلی چې خانسوري وویل چې د شیکاګو او د ویلز په سرمشریزو کې چې کومې ژمنې د مالی ژمنې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره شوی وي، هغه هم په خپل ځای پاتې دي. او ځینو هیوادونو چې دوی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه غوښ خو ویل چې دوی خپل په مرستو کې لږ څه زیاتوالی راوسته، او ځینو هم په هماغه سطح چې خپل پخوانی ژمنې وي خپل مرستو ته دوام ډاډ ورکړی دی. همدا څو شېبې مخکې ما د ښاغلي چې خانسوري سره یو لنډه مرکه وکړه، دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
د افغانستان په اړه چې د ناټو کوم ځانګړې غونډه وکړه، په دې ارتباط به تاسو معلومات راکړئ چې خپله ولسمشر په خپله وینا کې کوم مهمو ټکو ته یا غوښتنو ته اشاره وکړه، او په دې په وړاندې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غبرګون څه ډول؟
مننه. اول خو د افغانستان او ملت او خصوصا د افغانستان دفاعي امنیتي قواو ته مبارکي وایم چې د هغوی د زحماتو نتیجه وه چې نن ټوله دنیا په یو آواز د افغانستان د لاسته راوړنو قدرداني وکړه او افغانستان یو بااعتماده شریک وبلله او جمهور رئیس خپل په بیانیه کې هلته دا څرګنده کړې د افغانستان دولت تعهد لري او د هغه په تعهد پر اساس د هر څلورونې په تېر کال کې راغلي دي. نورو مې دامه ورکړي او وکولی شي چې افغانستان دولت مکمله خپل د امنیت مسؤلیت واخلي او د دوی د تعهداتو څخه تشکر وکړي، خصوصا د امریکا د رئیس جمهور د شپه تېر کې اعلان کړ او د افغانستان د امنیتي قواوو د قربانیو په نظر کې نیولو سره د دنیا تعهدات افغانستان ته وصله چې وکولی شي د مشترک دښمن سره په ګډه سره مبارزه وکړو، چې دا تهدید یوازې افغانستان ته نه دی، منطقې ته تهدید دی او ټول دنیا ته تهدید دی، نو مشترک مبارزه غواړي. همداراز د افغانستان د دولت موقف د سولې په اړه هلته بیان شو چې د افغانستان دولت دروازې همیشه اصول ته خلاصې دي او د چا جانبه افغانستان دولت لاسته راوړنی په نظامی امنیتی بخش کې او په کې وستایل او د قدر وړ وګڼله او افغانستان خلکو ته امنیتي قواوو ته مبارکي ورکړه، چې دوی وکولی شي په تېر کال کې ډېر ښه همانګي منځته راوړي او ټولو په یو اواز افغانستان ته د 2018 تر پایه د حمایت قطعي د ماموریت ادامه چې دلته اوس شوې هغه تایید کړه او همدا ډول د افغانستان هغه 5 کلن پلان چې 2020 کال جوړ کړی و هغه ته مالي حمایت او همچنان تخنیکي حمایت ټولو په یو اواز باندې تایید کړه او دا ولې د افغانستان امنیت د منطقې امنیت دی، د افغانستان کامیابي د منطقې او د ناتو د سازمان غړي او نور شرکا د افغانستان د هغو کامیابي ده.
مننه. ویل کېږي چې تاسو افغان مشران د یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره د ناتو سرمشري سره راغلي دي. ولسمشر به خامخا په خپله وینا کې د دغه ستراتیژۍ هغه مهمو ټکو ته اشاره کړې ده. تاسو وایئ چې هغه مهم ټکي کوم چې ولسمشر
مهمه د هغه ځانګړې ستراتیژۍ د افغانستان دولت دا ځلې افغانستان دولت د یو ډېر منظم پلان سره راغلی و چې پاکي ډېر تفصیل ټول شان راغلی و چې په آینده 5 کال تر 2020 کال پورې به کوم کارونه د افغانستان دولت کې او کوم کارونه خپل د شرکاو څخه توکل لري چې سره سره کې او په دې کې مهم څه کې دا و چې پر شرکاو باندې ځکه چې د افغانستان پر سیستم باندې اعتماد کوي او ټول پیسې چې راځي د افغانستان سیستم لري مصرف شي او هر کار به غرضیابي د افغانستان دولت د راستلوړو پر اساس وسی او پر هغه اساس سره همکاري وسی او دو جانبه حسابدهی به په منځ کې چې دا اعتبار نور هم پوښتي او په دې کې ځانګړي ډول باندې د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو پر امانګي باندې هم دغسې و او د افغانستان د وایي قواوو په تجهیز او پردو باندې هم دا مفصل ستراتیژي جوړه سوې وه چې هلته بحث پر اوسه او د تایید وړ وه.
مننه. د دغو مرستو د دوام لپاره ناټو ځینې غوښتنې هم درلودلې چې هغه د فساد پر ضد مبارزه د انتخاباتي سیستم کې او د حکومتدارۍ په ځینو نورو برخو کې د اصلاحاتو پلي کول و. دغه غوښتنې هم مطرح شوه.
د افغانستان دولت فکر کوم خوشبختانه په اوس سال کې شاید کېدای شي یو د هغه یوازنۍ مملکتو څخه اوسي چې خپل لاسته راوړنې بیانوي او مشکلات چې لري هغه هم بیانوي، په څنګ کې د مشکلاتو سره څه رقم کولی شي حل یې کړي او مشکلات د هغو دپاره تګلاره هم بیانوي چې په دې اساس هغه متقابل اعتماد دا شی نور هم پیاوړی کېږي. د افغانستان دولت د تعهدات چې لري خپل د شرکاو سره هغه د فساد سره مبارزه چې په هغه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي او نور ګامونه به هم انشاءالله په آینده کې واخیستل شي په دغه راتلونکي کې او همچنان د نور زیات همانګي او د انتخاباتو او د اصلاحاتو پروسه یو ملي پروسه ده او د افغانستان دولت هغه ته ژمن دی او تعهد لري او په دې کې به کوټلي ګامونه چې اخیستل شوي دي چې هغه یوې ډلې د افغانستان دولت $10 میلیونه نغدي تخصیص کړي دي خو انتخاباتو ته او میلیون ډالر په جنسي ډولوندې تخصیص کړی او 2.2 مليون نظامي کارم پر شروع کړی دی چې افغانستان دولت او دیموکراتیکو پروسو ته متحد دی او ان شاء الله انتخابات ترسره کیږي او په دې کې افغانستان ډېر ټینګ تعهد لري هم خپل ملت ته چې د خلکو خواستم دی او خپل تعهد لري
یو پروسه پوښتنه کوم مرسته چې د شیکاګو په غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره اعلان شوی او د ویلز په غونډه کې هم هغه تکرار شو آیا د هغې نه ماسوا د کومو نوو مرستو ژمنې وشوې د ناټو د غړو هېوادونو لپاره
د بعضې مملکتو د خوا څخه د دوی مرستې زیاتې شوې بعض اکثرو مملکتو په هماغه کچه چې هلته ژمنې کړې په هماغه کچه ساتلې دي او تر 2000 کال پورې د افغانستان دولت په دیارسې کې دوی ورسره همکاري کوي او کومک کوي هم د مالي لحاظه او په شرایط سره په پام کې بیا د حمایت خاصي په ماموریت باندې به هغه وختونه بحثم کوي چې سره مخ ته ځي نو په لنډ داسې ویلی سو چې هغه ژمنې چې په شیکاګو په ویلز دوه کسي وې په هغه سطحه باندې ژمنې اوس هم برقرار دي بعض ملکتو اضافه کړې دي بعض ملکتو په هماغه سطح کې ساتلې دي هم خپل د نیرو د افرادو ده د عسکرو ده او هم په مالي بخش کې
سروان صاحب یو مسله د یادونې وړ بولم چې د دې غونډې نه وروسته افغان ولسمشر به یوې خبرې غونډې ته هم حاضر شي او په سرمشري ځکه د شو بحثونو په ارتباط باندې به د ژورنالستانو ته معلومات وړاندې کړي د دې ترڅنګ افغان ولسمشر به نن د کروشیا له ولسمشر همدارس د چک جمهوریت له ولسمشر د برېټانیا له صدر اعظم سره هم جلا جلا ملاقاتونه ولري چې په دې کې به دوی په دوه اړخیزو اړیکو همدارس د پښیمه کې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او د سیمایز همکارۍ په بیلابلو آبادو باندې خبرې وکړي همدارس موږ چې د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي دوی د سولې پروسه هم په خبرو کې شامله کړې ده او هڅه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې هم که هم پخوانه د ملاتړ موجود ده خو د افغان حکومت ټینګار پداوي شي په دې برخه کې نړیواله ټولنه لا زیات مرسته وکړي سروان صاحب محترم بوشي شیبر صاحب
ډیر مننه
تاسو سره به شریک وکړي
ډیر مننه حمید مومند او چې د ولسمشر د څرګندونو او پروګرامونو په ارتباط معلومات راکړل وس احمد شیبر هم په ورسا کې لري او اوس د ټلیفون لارې را سره دی بل تاسو اوریدونکو بښنه غواړو چې د ټلیفون او د اواز کیفیت ډیر ښه نه دی هله لرو چې په ټولو خبرو به پوښیوي است شیبر صاحب کته سي دي ناټو دي غونډې په ارتباط په مجموع کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نن باید دوی غونډه په څمو تمرکز وي د بحث اصلي موضوع یې څه ده
بله دغه شیبه مخکې تر دې چې ستاسو همدې خبرې ته راشم دغه شیبه زه د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د خبري غونډې راغلم هغه په خپل خبري غونډه کې وویل چې ناټو له افغانستان سره په هغه درو برخو کې چې مخکې یاد کړی وو په هغه برخو کې موافقه وکړه د غوسم نتر ماموریت تر 2010 کال پورې تمدید شو او ستولتنبرګ وویل چې تر 2010 کال پورې به د افغان ځواکونو سره ناټو او د ناټو شریکان په میلیارډونو ډالر مرستې وکړي او د ناټو عمومي مشر همدارس وویل چې ناټو له افغانستان سره د خپل مشارکت د تمدید پر موافقه سلا کړې ده یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې په دې خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت پیچلې وباله او د وویل سي ستونزې لاشته او په نشتی راتلونکي کې یو مقدس نشي کېدای چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي ځکه چې د په وینا جنو سیمایزو وسلوالو په افغانستان کې سرونه راپورته کړی دي او د په دې ارتباط داعش ته اشاره وکړه چې داعش هم سر راپورته کړی دی خو د وویل سي ناټو له افغانستان سره په خپل شمنو ولاړه ده او هیله لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي مخکې زما همکار حمید محمد تاسو ته دا خبره وکړه چې یو شمیر د ولسمشر اشرف غنی د ویان هارون چخان سوری په وینا چې یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د شیکاګو او ویلز د کنفرانسونو سربیره د اضافي مرستو ژمنې کړې دي په دغو هیوادونو کې یو هم فرغن د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هغه اعلان وکړ چې افغانستان ته به 500 اضافي عسكر په واستوي او د ویل سي د افغانستان د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره دا کار کوي برېټانیا د اوس لپاره 450 عسكر په افغانستان کې لري نو شمیر به 500 ته ورسیږي بل ورته کاناډا ژمنه وکړه چې د درې کلونو په مخه به له افغانستان سره 415 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د کاناډا د دیشمنې په اثبات ویل شوی دی چې د امنیت په برخه کې به مصرف شي او د افغانستان په بیا رغونه باندې به مصرف شي. خو تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې د دغه مرستې څومره برخه امنیت ته ځانګړې شوې ده او څومره برخه یې هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. بلې سروان صاحب
ډیره زیاته مننه. احمد شیبر او مخکې هم حمید مومند چې د ناټو د غونډې په باب معلومات راکول، د دې غونډې په باب په راتلونکي خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې هم بحث لرو او لا زیات او مفصل به په دې خبري وکړو او له کارپوهانو سره به هم وشخیږو. خو اوس له کابل څخه د ټلیفون له لارې د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی خالد سعادت را سره دی. ساده صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د ازادي راډیو د خبریالانو څرګندونې واورېدې چې د ناټو د مشرانو او د غرض د افغان چارواکو له قوله یې بیان کړې. تاسو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره ګټوره بولئ او هغه غوښتنې چې افغانستان درلودې فکر کوئ چې په دې غونډه کې ترلاسه کیږي او کنه؟
افغانستان او خود خصوصا د افغانستان او د ناټو د غړي هیوادونو ترمنځ دغه د اړیکو ساتل او د اړیکو پالل دا ډېره مهمه خبره ده. یعنې تر اوسه پورې د ناټو غړي هیوادونه دوی هم توجه لري افغانستان ته او د افغانستان د شته مشکلاتو په اړه باندې دوی غونډې نیسي او دغسې کنفرانسونه دایري. په دې معنا چې اوس هم افغانستان د نړۍ لپاره خصوصا د ناټو د غړي هیوادونو لپاره او د غرب لپاره یو محوري هیواد دی. یعنې په دې معنا چې افغانستان اوس هم د بحث وړ یو چوکاټ کې پریوته ده. له بل اړخه تاسو وګورئ چې موږ اوس په افغانستان په داسې مهال کې چې پخواني یا هغه ځواکونه چې په یو لکه شل زره یا لکه درې زره عسکرو پورې بیرونی اثر ول، هغوی وتلي دي. د افغانستان د امنیت د لیک پروسه تکمیله شوې ده. افغانستان اوس د خپل ملي امنیت ساتلو لپاره په یو امتحاني دوره کې ده. دغه امتحاني دوره باید د ناټو د غړي هیوادونو په کومک سره په کاملي سره مخ وړاندې لاړ شي. نو د افغانستان حکومت لپاره دا ډېره یوه ښه خبره ده، خصوصا د افغانستان د دولت لپاره چې دوی وکولی شي د ناټو د غړي هیوادونو څخه مرستې جلب کړي. د مرستو خصوصا د نظامي مرستو لپاره دوی مهم غوښتنې مطرح کړلې. مهمه خبره بله په افغانستان کې د جګړې دوام دی، خصوصا د داعش حضور، طالبانو بیا پیاوړتیا، خصوصا داسې پیاوړتیا چې دوی بالاخره په 2015 کال کې وکولېدل چې یو ولایت سقوط کړي د افغانستان په شمال کې. یعنې په دې معنا چې که چېرته د افغانستان نظامي قوتونه نظامي سکتور قوي نه شي، شاید طالبان یا داعش ډېر نفوذ پیدا کړي. بالاخره افغانستان د نړۍ لپاره په یو ستر دښمن بدل شي او د نړۍ لپاره په یو ستر امنیتي ګواښ باندې بدل شي. نو زه فکر کوم له دریو جهاتو دا خبره مهمه ده د افغانستان لپاره چې وکولی شي په نړیوال سیاست کې، خصوصا په نړیوال نظامي سیاست کې، چې وکولی شي د ناټو د غړي هیوادونو چې خپله ناټو یو نظامي پکت، یو نظامي فکتور دی، خپل نظامي فورم کې دوی خپله ځای پیدا کړه او بالاخره دغه د افغانستان رول ورځ تر ورځې پیاوړی کېږي. زه فکر کوم دا په
بله سلامت اوسئ. سعادت صاحب، یوه مسله چې شاید د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو به ګمان کوو چې بالاخره به نړیواله ټولنه افغانستان ته شا اړوي، ځواکونه یې اکثره وویستل او په راتلونکو کلونو کې به دوی بیخي افغانستان هیر کړي او ممکن افغانستان کې به بیرته دوی قوت پیدا کړي او حتی حکومت به وپرځوي. لیکن د ناټو دغه نننی ژمنې تر څه حده پورې د دولت وسلوالو مخالفانو ته پیغام لري؟
ګوري، د وسلوال مخالفینو سره جګړه کول یوازې د ناټو لپاره یوه نه مختص کیږي، بلکې خپل د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره یوه مهمه خبره ده. چې څنګه کولای شي افغانستان مخالفین یا خبر ته کینی یا د سلې د خبر درلودلو سره مشکلات حل کړي او کنی وی اخیری لار او اخیری هغه نهایی حل لار چې د هغه نظامي اصل په نظامي اصل تمرکز کوي. نو دا د افغانستان د حکومت پر ډیره یوه مهمه خبره ده چې باید توجه وکړو. کی تاسو وګورئ چې ناټو خپل ماموریت افغانستان ته وسپاره، د افغانستان خپل جګړه سره د غیر ناټو پر کړی و، د امریکا ته مشیل نه پر کړی و، تر اخره افغان حکومت وسپاره شو. اوس د افغانستان حکومت خپل ځرکت کاره کې خپل وړتیا کاره کې چې افغانستان کې د جګړې دوام کم کړي، یعنی افغانستان کې د جګړې عمر کم کړي. دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه خبره ده، ځکه په روانه جګړه کې د افغانستان حکومت هم ګټه نشي کولای، طالبان هم ګټه نشي کولای، هغوی لپاره هم فایدهمنه خبره نه ده. او بنا نړیوال هم باید دې لپاره متوجه اوسي چې اوسنۍ جګړه په افغانستان کې خصوصا د جګړې شدت، دا فکر کوم د نړیوال لپاره هم د یو ګواښ دی، خصوصا د نړیوال امنیت لپاره. همدغه تاسو کړی د نړۍ امنیت تاریخ یو یو داس داوینه تاریخو چې هغه څخه نړۍ اندېښنه لري نه افغانستان داسې نه خو چې واقعا نړیوالو ته اندېښنه لري طالبان لپاره خصوصا د وطن مخالفین لپاره پیغام دی چې اوس هم دوی هغه څه چې دوی غواړي یعنی نشته راسته کولی او هر کس به ومرسېږي چې پنځه لس کاله وجنګېدل د افغانستان د حکومت د بیا پیلېدو څخه چې دغه دوه درې وکړ نه اوسه دې وخت پورې دوی قمي جګړه وکړه طالبانو د افغانستان او مخالفینو اما ونه توانېدل وبه نه توانېږي چې کابل ونیسي د کابل پایتخت ونیسي زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې واضح پیغام دی او دوی بل لاس نه لري بدین لري څه تیار د خپله لاره خپله کړي او یا د افغانستان حکومت دومره قوي شي خصوصي نظامي اړخ چې وکولی شي
بل ټول مخالفین له منځه یوسي. بل ساده څه بیا پوښتنه بل داده چې داسې تصور کیدو چې په نړۍ کې اقتصادي رکود به د دې سبب شي چې نړیواله ټولنه نور له افغانستان سره مالی مرستې کمې کړي، لیکن په دې غونډه کې هم په پوځي برخه کې او هم په د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نړیواله ټولنه ژمنې وکړې. مخکې دا ژمنې تر 2018 کال پورې وي، لیکن اوس وایي چې تر 2020 پورې مرستې کوي. دا څومره اهمیت لري؟
ګورې خصوصا کله چې نړیوال داسې یو موضوع لپاره بحث کوي او د خپل د خپلو مرستو په دوام باندې ټینګار کوي، هغوی خپل امنیتي روحیې سنجوي، یعنې خپل امنیتي ملي امنیت مسایل چې د ملي امنیتي مسایلو په داخل کې هغوی خپل موضوعات څېړي. افغانستان یو له هغو موضوعاتو نه چې د نړۍ د امنیت لپاره خصوص د ناټو د غړي هیوادونو د ملي امنیت لپاره یو مطرح هیواد دی او قابل د بحث دی. دا یو مهمه خبره ده. مخکې هم ځکه چې تاسو هم اشاره وکړه پایمه زمون کې تاسو وګورئ د صدر حکومت تاسو خبر وکړه، یعنی افغانستان کې چې په یوه د پیښو دل شي د فکر کوم دا دومره خطرناک تمام شوه د نړۍ د یو د لپاره خصوصا هغه یو د لپاره چې اړوي په افغانستان کې جګړه کې د افغانستان په جګړه کې شي نو شاید اوس نه صدر کو ډیر کمزور او دي چې ولې دي یو لوی خطر تر مخه راځي. درې مهمه خبره چې غواړم د ناتو غړي وازونه چې اوس نه مملکت ته نه بستر پخې ورسي په افغانستان کې د ناتو د غړي ناکامي د نړۍ ناکامي ده، د افغانستان ناکامي د نړۍ ناکامي ده، د امریکا د امریکا د چټل نه خصوصا د ناتو د غړي وازونه دا ټول بیا ماته کړی نو بنا هم دینه غواړي چې خپل ماته خپل وګوري د خپل ماته د مشل لپاره چې وکول شي په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته چې باندې کې د درشل انسان نه وته وکول شي افغانستان او وطن مخالفین سره جګړه وکړي خپل افغانستان په خپل حکومت باندې ودرېږي. دا هغه څه دي چې د ناتو د غړي هغوی لپاره د فکر کوم د کامیابی او راز دی او دوی غواړي چې نړیوال ته وخي خصوصا نړیوالو سره ته وخي چې موږ افغانستان یو ځل نه پیګورو په افغانستان کې ماته یو ځل د امریکا ماته نه ورکړي د نړۍ ماته ده نو د نړۍ خپل ماته راځي چې لپاره هم دې کوښښ وکړي چې دا مرستې موږ ته تام وسی او د افغانستان حکومت سره نورې مرستې هم چې دوی غواړي د افغانستان حکومت کومه چې وختونه لري هغه ته لپاره کوي هغه ته فکر کوم چې د کار پرمیشن یا د خپل
وخت مخه نه ورکړي. ډېر مننه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی خالد سعادت چې د ناتو د غونډې او د ناتو د ژمنو په ارتباط له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په همدې موضوع نن ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې هم بحث لرو. هیله لرو چې له درو تر څلورو بجو پورې دا بحث واوري او همدارس له څلورو تر پنځو بجو پورې د افغانستان د فوټبال په اړه زموږ خبرونه واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او تودې خبرې په کابل کې د پولیس او شهروند په نوم د افغانستان له ملي پولیسو څخه د ملاتړ په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هڅه کوي چې د پولیسو په اړه مثبت عامه پوهاوی وکړي څو له دغو ځواکونو سره د خلکو همکاري لا زیاته شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
دا د شهروند او پولیسو په نامه باندې هغه کمپاین دی چې نن د اختر په دریمه ورځ غواړي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته لاړ شي او هلته د افغانستان له ملي پولیسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په عین وخت کې د پولیسو او شهروند په نامه د کمپاین یوې تنظیمونکې زهرا نادری او د ولسي جرګې پخوانی غړي د دغه کمپاین په اړه وویل.
کمپاین شهروند و پولیس معتقد است
که دو شهروند و پولیس و کمپاین معتقد ده چه امنیت در توپک در میل پزور نرازی بلکه در خلق و پا همکاری را تلیشی
مردم میایا همکاری های مردم میایا
پاور توخ که یوش میرمدنی فعالان چه هم پا دغا کمپاین که برخ خیسته ده وایی خلق باید لپولیس سر همکاری وکری او پولیس هم باید خپل وظیفه پا سم توگه سر تا ورسوی.
این مرزی که بین این مشهروند افغانستان و
پولیس
دغه فاصله یې امر چې د پولیس او خلکو ترمنځ شته. مونږ غواړو د داسې کمپاینونو او د هغه موادو په ویش د شهروند او پولیسو د کمپاین مربوط کیږي له منځه یوسو.
هدف
د دغه پروګرام اصلي هدف دا دی چې مونږ وکړی شو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه تامین کړو، د دواړو ترمنځ همغږي رامنځته کړو او خلک په دې پوه کړو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکې څومره اهمیت لري.
دا لومړی ځل نه دی چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف داسې کمپاینونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف داسې د ملاتړ غونډې شوې دي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي چې هڅه کوي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی بجیا او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نوایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې تاندې څنګه او تودې خبرې اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس رضوان مراد د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د دې تړون قاطع ماموریت به له 2014 کال وروسته هم دوام وکړي. د پولند په وارسا کې نن د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي او مالی مرستو په اړه بحثونه کیږي. هندي چارواکي وایي د کشمیري وسلوالو یو مهم قومندان یې وژلی دی. ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د ازمولو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون غوښتنه رد کړه. د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چودونو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لری کړل. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن له خپل یو اوبتل څخه د لری واټن وشتونکو توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې جنوبي کوریا او امریکا یو ورځ مخکې په دې سیمه کې د میزایلو ضد سیستم نصب کړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لنډ کړی او د امریکا د ټیکساس ایالت دالاس ته بلاړ شي چې یو وسلوال کس پکې په 215 پولیس افسرانو وژل.
تاسې زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې، یعنی له 2 بجو تر 4 بجو پورې د وارسا په غونډه باندې خبرې کوو. دا بحث به له وارسا څخه زموږ همکاران په مستقیم ډول تاسو ته وړاندې کړي. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې، یعنی له 4 بجو تر 5 بجو پورې د افغانستان په فوټبال بحث کوو، خو اوس 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که د ځینو مشکلاتو له کبله مکتب په نیم کې درنه پاتې شوی وي او هغه د چا خبره د ښوونځي عمر درنه تیر وي، خو زړه مو غواړي چې کاش درسونه مو ویلي وای او هدي عقل له 12مه خو فارغه شوی وای، نو دغه ارمان مو د سامې ازموینې په مرسته پوره کولای شي. سامې څه وړ یو امتحان دی؟
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولای شي سامې امتحان ورکړي.
دوستانو، که تاسو هم له هغو ځوانانو یی چې خونځې په نیم کې در نه پاتې شوی او اوس غواړئ چې درسونو ته دوام ورکړي، نو نننې تاندې څنګه مو د سامې ازموینې له بشپړ پروسې خبروي. زه نورګل شفق یم. مل ملګرو په افغانستان کې د جګړو لکبل غن افغانان لزده کړو به برخي پاتې شول او یا په نیم کې لخونځي سره خدای پامانه تاړ شول. دا سې ځوانان شته چې اوس عمرونه ل 25 یادیر شو اوخت یو نشي کولای چې کم عمر شاګردانو سره په یو ټولګي کې کینی، خو زړه غواړي چې کاش خپل درسونو ته دوام ورکړي وای. یا ملګرو ځینې اقتصادي مشکلات د دې سبب شوی چې حتی تنکیز دلمکی خپل کورنۍ ته د رزق ګټلو لپاره له مکتبه محروم دي او په دې بهانه خپل عمر خوري چې له کاروبار سره مې درس نشم ویلی. خو د پوهنې وزارت د سامې ازموینې پروسه داسې ځوانانو سره څه مرسته کولی شي؟ په دې اړه د دغه وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست عامر عبدالحکیم اصغری راته وایي.
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي. د مثال په ډول باندې هغه ښځینه هغه مېرمنې چې دی د کال په مابین کې ازدواج کوي، نو هغه کسان مکتب ته نشي کولای شي رسیدګي وکړي. یا هغه کسان داسې یو مسلسله مریضي ولري چې هغه د مریضۍ په اساس باندې نشي کولای چې نورمال ډول باندې مکتب ته لاړ شي. یا بعضې کسان د غربت د وجه نه یا د بعضې مشکلاتو د وجه نه چې دی د کورني کارونه کوه د تعلیم حق لري، خو دی کولی نشي رسیدګي ورته وکړي او دی پس د وخت نه په کور کې درسونه وایي، نو دی د کال په آخر کې د امتحان د سامې ورکړي. د یو ضرورت په بنا باندې د سامې امتحان بنا شوی دی.
خو ځینې ځوانان د پوهنې وزارت له دې پروسې نه دي خبر. د کابل یو اوسیدونکی محمود دلګیر له همداسې ځوانانو یو دی چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې د لیسې درسونه زیانمن شوي وو.
تر اوسه پرې خبر نه وم، که زه دنه خبر وای مخکې خو ماته ډېره فایده یې کوله، ځکه زه په لسم صنف او یو لسم او دولسم کې ما ډېره غیر حاضریانې کړې وې، ان تر دې چې بعضې صنف کې محروم شوی وم، ځکه چې ما کاروبار کوو. او زه د دې د اسامې هغه نه خبر نه وم چې داسې شته دی که نه، که دا ماته به ډېر مفید و، ځکه چې ما غیر حاضري کوله او درس مې نه یادېدی که نه.
یو بل ځوان نقیب الله غم شریک دوستانو چې اوس عمر 30 کاله دی، دې ته په تشویش دی چې مکتب یې ډیر پخوا پریښی او د خپل شخصي مطالعې له کبله د لسم یو لسم صنف لیاقت لري، خو چې اسناد نه لري نو څه وکړي؟
ما ډیر پخوا مکتب پریښی او د جنگونو له کبله زما مکتب پاتې شوی و. زه خپل اسنادونه پسې وګرځېدم، هغه کوم اسنادونه چې مې ونه پوهېږم هغه زما مکتب نه بل چا زما په نامه اغوستي و. اتم شپږم پورې مې هلته ویلو ما لکه چېرته نه هم کې زی راکړي، نو درې کال به ځان سامې کړم، په کور کې به درس وایم، نو تر دولسمه به داسې لاړ شم. نو پوهنتونم د ورځې هم شته دی او د شپې هم شته دی، سړی خپل کار هم کولی شي او پوهنتون هم ویلی شي. داسې ده چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې ده او چې لسمه پورې یولسم کې چې مې کینه یم هم ډېره غټه خبره ده، که وخت هم راباندې تېر دی خو کوشش کوم، مینه ورسره ډېره زیاته لرم.
ښاغلی اصغری وایي چې د سامې ازموینه په دوه ډوله اخیستل کېږي، یوه له هغو چې په یوه مشخص ټولګي کې ښوونځی ترې پاتې شوی او اسناد لري، او بل ډول له هغو چې د هیڅ کوم مکتب اسناد نه لري خو اوس غواړي چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
یو امتحان د تثبیت سمت دی، یو امتحان د سامې دی. امتحان د سامې هغه څوک ورکولی شي چې ټول نور اسناد مکمل ولري، هیڅ نوه مشکلې په اسنادو کې نه وي او د په داخل کې درس ویلی وي. دا په هر سم کې دی کولی شي. مثلا یو سړی شپږم سم پی وي، وایي چې پس د اووم نه که زه دغه ضرورت ته رسیدګي وکړم نو د مانه درس پاتې کېږي، او که درس ووایم د مانه د ضرورت پرې پاتې کېږي. نو دا یوه لیاره انتخابوي، ما ضرورت ته رسیدګي کړي، نور امتحان د سامې ورکوي. او تثبیتي سم امتحان چې دی هغه کسان امتحان ورکوي چې دی اسناد ونه لري. یو سړی وایي چې زه د یولسم سم لایقت لرم، مانه باید امتحان واخیستل شي، نو دی یولسم سم ته کې نیول کېږي او د دم امتحان اخیستل کېږي.
ملګرو ښاغلی اصغری مې وپوښت چې د سامې ازموینې دقیق وخت کله وي. د ده ځواب و:
مو دوه قسمه خلک لرو. یو هغه کسان دي مثلا په تېرو کلونو کې لکه اتیا نه وروسته درې کله یا د هغو نه ډېر مکتب ته نه دي حاضر شوي، تللی دي چېرته مسافر شوي دي. دی راځي خپل امتحان وایي چې زه سامې امتحان ورکوم، دی عریضه ورکوي. دی د کال په جریان کې هر وخت عریضه ورکولی شي. د حمل نه د نه میاشتې موږ کوم د تعلیمي کال چې دی، د تعلیمي کال په هر وخت کې دی کولی شي، خو په شرط دی چې 15 ورځې حدا کال مخکې دی باید خپله عریضه تکمیل کړي د امتحان نه. نو د کال په جریان کې دی هر وخت کولی شي. دو کسان ته کوم هغه نشته دی. دوه هم هغه کسان دي چې مثلا زه برحال په دولسم سم کې اوسیم، خو ماته یو ضرورت پېښ دی او یا د حمل میاشت ده، زه یم چې دغه کال یاره زه رسیدګي مکتب ته نه شم، زه باید سامې امتحان ورکړم. دی باید په هغه وخت کې ځان منطق کړي چې حدا کال شپږ میاشتې دی د منطقې نه پوره شي امتحانه پورې.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو یو ځوان محمود چې د سامې له پروسې نه خبر هغه تاوانی کړی و، خو د هارون پر هر پنوم یو ځوان له دې پروسې ځان وخت خبر کړی و. د ده په وینا له ایرانه جبرن راایستل شوی و او ښوونځی په نیم کې ورنه پاتې شوی و، خو اوس له دولسمه فارغ شوی دی.
په معرف کې معارضه وکړه لکه ما تر دولسمه پورې مکتب ایران کې ویل دا بیا رد مرشوي مسندونه ملته پاتې دي. ما په دوه ورځو کې درې ورځو کې دغه پروسه خلاص کړله او معرف ولې د کابل ته چکل راغله لمنو دوی راته ویل وای ته اوس نشې کولای چې دولسم کې مسکین کې نه ته به د یو ولسم سم امتحان بور کې او دولسم سم ته وځي. لاړم خار کې کتابونه ارشیو اخسل نو روزمره بورتلم د ورځ یو مضمون یا دوه مضمون ته مدګي به منول او امتحان به مور کول نو یو ولسم نه زه دولسم ته کامیاب شولم سره مطلب کې داخل شو علامه یو تورز می وتر کړ یو خدای ما عمرم د ایجاب نه کول چې زه پاسم کې کنه ما ود دې ترڅنګ نور ستونځوي چې کاروبار د غشن منه شول کول تورز مکتب تلاړم پس لغه مې بیا د لسی مدرس سره خبر وکړ هغه راتول وای ته کول شي ځان سامه کې واپس بیا زراغ لالم معرفت له تقابل تریزه مې وکړله مې د جن مشکلات له وجه او عمر له وجه زه نشم کولای چالتہ پاسم کې کنه درس وایم نو هغه بیا یو پروسه و چې تقریبا یو ورځ دیونه ولا نو هغه زه بیا سامې کړلم کتابونه د شانې لیسې کې راکړل او دلته مې درس ورته ویلو بیا سامې امتحان ته روزمله ورتللم هغه مې د ورځ یو امتحان یا دوه امتحان هغه به مور کول او نو شکر اغه د ولسم نه خلاص شو.
ما ویل د دغه ځوان هارون په څیر له نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته د راګرځیدل یو ځوانانو لپاره په سامې ازموینه کې د ګډون شرایط څه دي؟ نو د ښاغلي اصغری ځواب وو
ماجرین به تصدیقوی چې د سړی جبران خارج شوی دی د هیواد نه، یعنی د اسناد الته پاتې شوي، پولیس دای نیولی دی او د تایید موقع په لاس نه دی ورکړی چې دای څو د مکتب تلار شي خپل اسناد واخلي او بس پولیس نیولی دی او د مو ځای را دې مرز کړی دی. دای په یو برګد خروجی یا د دای د یو د فامیلی د نبیلری چې هغه په دوه باندې دلالت وکړي چې دای رښتیا هم په ایران کې اوسېدلی دی او بل دای به عریضه چې دلته تقدیموي په هغو کې به مکتب کال او سنف واضح وي چې زه په دوه پیران کې په دوه ولایت کې په دوه مکتب کې په دوه کار باندې په دوه سنت کې اومه او دا غریزه به بیا مهاجرین وزارت د معرف تراجی کوي د امتحان په خاطر باندې د چ تثبیت سم امتحان ورکی او دا کامیاب شو. یو دولسم تلاړه یو لسم هر سنت چلاړه د پسې دغونه کچیرې د 10 سال برابر او د مکتب سره مثلا د یو تلس کلن و د کول شي نورمال ډول باندې خپل مکتب ته د ورکی کده یو مشکل لرلو یو 10 سال برابر نه و د مکتب کې دوی مشه درس ویي چې د دې معلوم شي چې واقعا د دې د اساس یو پس د دوه میاشتو د کولی شي ځان منپک امتحان د سمې ورک پس د دوه میاشتو نه هغه بل شرط دی چې اخر د کال کې شپږ میاشتې د دې انتقاد پر شي.
یو پیغله هم چې له پاکستانه بیر تخپل وطن ته راوګرځید او له سامي ازمویني خبره شونه غډونی پکې وکړ او اوس خوشاله ده چې په 12م سیمف کې ده.
مرکز پاکستان اومدم
زه چې له پاکستان راغلم نو ډیره موده له خپل درسونو لری پات شوی وم. غوښتل مې چې په سامي ازمویني کې غډون وکړم نو خپل د مهاجرت کارت مې د مهاجرینو وزارت ته ورور بیا پوهنی وزارت ته ورغلم. که څه هم کارونه مې لږ وځنډیدل او مشکلاتو سره مخ شوم خو بیا هم کتابونه مې واخیستل، درسونه مې ورته وویل، د سامي ازموینه مې ورکړه او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته بریالی شوم. اوس ډیره خوشاله یم او دا ډیره ښه پروسه ده.
خو دوستانو یو بل ځوان اخترګل ولې ناراض ده خبري اورو.
ما پاکستان کې تر لاسه پورې درس ویل او هغه ځنه چې به مونږ کډی راغله نو دلته د سامي امتحان نه خبر شوم. بیا لاړم په هني وزارت ته مې عریضه وکړه، هغه زه ولې ګلم د ماجرینو وزارت ته هغه ځنه مې ټول کار خلاص کو چې کله په هني وزارت ته بیرته واسناد مې راغلل نو د رابطه بین المللي په دغه ته تقریبا د دویمه درېمه میاشته ده چې منډي را منډي وهمه کله راته نن راشه کله سبا راشن او ما ډیر وخت ځای کړ. ما تل چې په اندې وخت کې زه خپل درسونه تم دوام کم هم کار نه پاتې شوم هم می درس پاتې شوم. او هر کله چې زه ورغلې ما ته وی چې مونږ اسنادونه لګلې پاکستان ته مونږ ته جواب راځي او دا سده هما څو نور انډیوالانو هغه ایران کې څو درسونه ویلې واغه کارونه منډه سیزن دی دلی دی.
د زینو داسې ځوانانو کارونه ولې ځنډیږي؟ په دې اړه د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری وایي چې زینو کسانو له سامي ازموینې څخه ناوړه ګټه واخیسته نو ځکه اوس په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د دغو کسانو اسناد د شفافیت لپاره تعقیبیږي چې دا وخت نیسي.
تقریبا فزرها واسنا دلته قید کړی دي ممکن 50% یا 40% کی مراجعین وي د نور شپږنی 50% مطابق ټول داس کسان دي چې د دلته وو کار وکړه یا درس نه ویل اس ګرځي د ډیر لس ودرینی وي د ومه په دوم تاریخ باندې یو طرز عمل جوړ شول چې کوم کسان کولای شي چې هغه امتحان ورکا دغه یو هغه داد چې د اسناد بر تعقیبی دي. یعنی دای مثلا یو څوک وي چې زه د پاکستان راغلی او پاکستان کې زه په پلان کې مکتب کې وو نو موږ د ریاست روابط بین المللي لرو او په پاکستان کې موږ اتشاد معرف لرو. موږ د دوی د طریقه دغه نه د دوی سړي اسناد غواړو چې آیا دا وخت چې دغه مکتب د ښایي دی په دوکې مکتب کې واو کنه وه، نو دغه پروسه وخت نیسي.
د سامې ازموینې په موجودیت سره دا اوس هسې بهانه ده چې څوک وایي د کاروبار تر څنګ درس نه ویل کېږي، نو ښه ده چې له دې پروسې هر څوک ګټه واخلي. ملګرو، داسې څه دغه دوه ځوانان هارون او نقیب الله وایي.
زه ویل وړم چې هیڅکله خپل وخت مه ضای کوئ، چونیم په جامې کې د درې لسیزې یا درې نیمې لسیزې دی د جګړې هغه د شاید ما په شان ډېر خلک دی تعلیم هغه نه پاتې وي، خو دوی نه زه هیله کوم چې دومره مشکل کار نه دی او تاسو هم راشئ دا کار وکړئ، لس ورځې پنځلس ورځې ځان له خیر له کاره کوو بس نه څه بشي.
ډېر ځوانان شته دی په دې وسالات کې نه پوهېږي چې زه څه کوم څه نه کوم، خو وروسته ورته افسوس ورځي چې ما ولې خپل درس مخکې وینه وړلو یا خپل مکتب ته لاړم. مخکې ما وویل چې اقتصادي ستونزې هم لري، بعضې خلک د ډېر مصروفیت له خاطره هم نشي کولی چې خپل د ورځني کار ته لاړ شي یا خپل مکتب ته لاړ شي، سامې کولی شي ځان
له ځینو سره همزولو. دا ویره ده چې ښایي د سامې ازموینه له منځه یوړل شي، خو ښاغلی اصغری دا اوازه بې ځایه بولي او وایي چې د سامې امتحان د لا ښه تنظیم لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دی ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي چې د خپل عمر د کچې په لوړوالي دې نه شرمیږي او له دې فرصته دې ګټه واخلي. نو ملګرو، په دې هیله چې نننۍ تاندې څانګې د سامې ازموینې پروسه درته واضح کړې وي او تاسې دې ته هڅولي وی چې خپلو زده کړو ته مو له همدې لارې دوام ورکړئ، دا خپرونه رانغاړو. د خدای په امان.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. له افغانستانه د بهرنی ځواکونو وتل او د غرض د بهرنی مرستو له کمیدو سره کورنۍ صنعتي تولیدات هم تر یو بریده اغیزمن سوي دي. د صنعتکارانو ټولنه وایي له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې څه باندې زرو فابریکو سقوط کړی دی او که د صنعتکارانو په وړاندې موجوده خنډونه لرې نسي نو شاید نورې فابریکې هم سقوط وکړي. دا چې کورنۍ صنایع اوس له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په چشمیر کې فابریکې دا مهال فعالیت کوي، دولت له دغو فابریکو څخه د ملاتړ لپاره څه اقدامات کړي، دا هر څه ما قسیم سولمل د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې له رئیس شیرباز کمینزاده سره په مرکه کې مطرح کړي دي. مننه کوم کمینزاده صاحب، به دې ته چې د مرکې وخت مو راکوي. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی، د صنعت ښه نه دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه لابد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت یې دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد پیکزه در طرز وکم ایجاد یې دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل د مارکیټ ته او دا هیواد الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت ته ورسوه. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چې و دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایعو په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایعو ته ځکه ور نکړل، د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه و نکړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه و نکړل، کریډیټ یې ورته ور نکړل.
تاسو د وزارت جرنسم کې موضوع ته اشاره وکړئ.
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله،
مسایل دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسایل.
یو ویلا دا و بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شو. ولو تاسو وویل کتل چې پیارټیانې او د ایساب قوتونه او دا ټول ووتل، دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، فابریکاتو باندې دې بد اثر وکړ، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت دا دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا زوتی د روش په حالت کې دي، نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رنه وتي. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا زموږ زر یو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي
تولیدات چې دي هغه ضرورت د بازار نه سي پوره کولای. که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل سي. متغ کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوم، زه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نونه سکتور یادوم چې په دغو نونه سکتورونو کې موږ رشد کړی او موږ په دې کې د خود کې پوهی حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سلنه او اویا سلنه او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په کې بیا نغه داسې دي چې پرو کې نیمه خود کې په لا تر رسیدلی یو. مثلا دیش پیسادم یو، شل پیسادم یو، پنځه پیسادم یو، داسې تولیدات لرو. خود بل ارخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخو کې حقیقت دي صنایعونه هیڅ نه و حمایت نه دی شوی. د صنایعونه که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل، موږ به اوس تقریبا په سلها و بخش کې په حالت خود کې پای ته رسیدلی وو. خود صنایعونه هغه نه و شوی، د حمایت نه و شوی. په اوس حکومت د صنایعونه حمایت کو تقریبا د موږ یو لستونځې وي په دغه یو لست تشخیص چوي ستونزې دي چې دغه ستونزې د صنایعو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزو نه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې تقریبا پنځه ستونزو ته یې د پای ټکی کېښود چې دولت د دې نه قاطع حمایه وکړه. اول ستونزه زموږ دا وه چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې وه د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% در دومیستیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیده و چې موږ ورته ویل چیز موږ بلمثل تولیدات چی رازی، مثلا موږ چپس وارده و خود موږ داخلی چپس هم دلته شته، موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي. تقریبا په 200-250 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت له نگاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي هغه ته باید ارجحیت ورکو او هغه باید واخلي.
عملاً
شوي، مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کو چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزو امنیت، هاکزو پولیس او امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د څو اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چې دشوی. دریم بخش دا و چې موږ دولت ته د تعرفه و د خام و موادو چې موږ ورته ویلی و چې موږ د خام و موادو باندې د موږ تعرفه باید را کم شي نسبت د پخو موادو نه، هغه هم دولت تاسو وکتل چې د شورا د اقتصاد عالی شورا په دغې هونۍ کې په دغه تعرفه منظوره کړه چې اوس به ټول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعروپه به 2.5% وی کم تعروپه به 1% وی.
مخی در تعروپه سیستم چنگو؟
مخی در تعروپه سیستم دست نو ها چه پا گو که پا کت تنها سو قلمه دول از قلمه او چه اقل خام مواد و اقل پی 1% درتلل نور چنگه چه در عمومی تجارتی تعروپه و سندکارانو پا مگو تعروپه بانده رو ولل و اس بسی نوی.
کمی زده سب ساسو خبرم نیستم ده ده تر چنگ معمولا دستی پروراندیزون هم دولت تکیر چه باید پا ساسو پا اصطلاح بندی پا بلمثل توکو بندی چی در خارج سواردی جو پرده بندی هم باید مالیا زیاده سی ده کار حکومت بکی؟
ده کار حکومت تای وحده پوری کلی توی وحده پوری تقریبا پا زن سکترونو که ده کار وکا او ده کار ما در توکا در تاویل چی ده هم دی ده سلورامه مثاله ده چی ده کلی خود دی ده پارا اوس دوام ریسر چیز موگ بیار آوان دی زکر چی ده کار خود دست نده چی ده پیوازای ختم شی ده چی کلا موگ ظرفیت پیدا که و موگ آجل ده دولت سره ورزو او هغه سره خبره کوي چې هغه بیرته بیا تاروپال وړه کو. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کې یو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت اراده کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په باندې تعرفه لوړوي. ځینې نورې ستونزې زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا د سیستم باید کم شي، نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول د نور ځای نرزی په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي، یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مځکې د زیربنا مثلا کاملا زموږ پاتې ده، تر اوسه پورې د ښې انرژي ارزانه انرژي مثلاً تقریبا زموږ لاینحله پاتې ده، په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړي، بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کړو، دا مسالې موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا که قانون ګمرکاتو د قانون سرمایه گذاری سره دا په ټکر کې دی، د وزارت عدلیه قوانین کې هغه چې دوند هغه یو څه دی، په د ګمرکاتو قانون بل څه وایي، د مالیاتو قانون بل څه وایي، وزارت تجارت کې چې کوم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی هغه کې بل څه دی، دا قوانین موږ غواړو چې یو حمایتي قوانین د صنایعو لپاره یو مشخص تګلاره د صنایعو لپاره تشویقي تګلاره جوړه شي چې هغه تر اوسه پورې کار لاین هله پاتې دی. په یو بخش کې
تاسو مخکې شراب پرېښ تاسو ولسمشر سره منظم لیدنې لري، دا موضوع تاسو ته مطرح کړې ده، دوی ژمنې درکړې چې
ټول موضوع مطرح کړې ده.
بله مننه کوم. کمزاده صاحب که داسې ارقام راکړي چې د محل په ټول افغانستان کې څومره فابریکې موجودې دي او څومره، تاسو مخکې ویلې چې تقریبا 1200 تر 1500 پرې سقوط وسلی، اوس فعلي حالت څنګه دی په تشمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 فابریکې لرو، چې په دغه پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د 1300 د 1500 نه تر 1600 پورې نیولې داسې فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې، دا فابریکې په غیر پارکي غیر پلاني ساحه کې دي چې مثلا پالیات کو چې زمزه کې د ادم موجودیت په نتیجه کې په دغلطه جوړ شوی ډول ټول درې زره په پبریکې مو په غونډه افغانستان کې لرو، چې په غو کې ځینې پبریکې په دې کې بیا په حالي دي، ځینې پبریکې غیر په حالي دي، او دغه د حالت موجوده حالت دی پبریکاتو دی. تقریبا پر حدود دی 2,000 پورې کسانو په دغه ماشینی صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې، چې دغه دی جمله ده تقریبا په دغه د 2012 کال یا 2013 کال نه را په دی خو چې د وطل دی د ایساب دی قوتونو او د کمبود دی کمکونو راغی، په دی که تقریبا 40,000 کارگر موږ دی لاس ور کړل چې هغه بیکاره شي.
بله مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو مننه. تاسو نه مننه.
پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا Thank you.
Spugmi lauri zurakh karaswa, spugmi lauri zurakh karaswa, naz kalambi par gudar ruswa basina, au naz kalambi par gudar ruswa basina, dupye par sinada, pas par sina ka gawa gada, pas par sina ka gawa gada, nin jajil kai wale khapada, on nin jajil kai wale khapada. Rupye par sina da, pas par sina ka gawa gada, pas par sina ka gawa gada. Ninja jil kai wale khapada, o ninja jil kai wale khapada. Dajilki korba galat nakram, dajilki korba galat nakram, dudur wazay pasar gulkar lagina, au dudur wazay pasar.